د ازادي رادیو د ماخامنی خبری مجلې ته مو زنو ریاس نوري هر کلی کوم. السلام علیکم. د نوی دلی د غونډې ګډونوالو د افغانستان اقتصادي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. د هند ملي امنیت سلاحکار د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د همکارۍ غوښتونکی شو.
دا زموږ ترمنځ د نږدې سلا مشورو د لا زیاتو همکاریو او د سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ د تعامل او همکارۍ وخت دی.
نوی ډیلی او د دې غونډې نور برخوال له کومه اړخه په افغانستان کې روان وضعیت اندېښنه لري؟
د دوی اندېښنه خاصتا د افراطیت نه ده. لیدل کېږي مثلا د داعش ترک په افغانستان کې لیدل کېږي.
په دې اړه مو د چارو د یو کتونکي نظر اخیستی. طالبان وایي افغان پوځي او ملکي پیلوټان د بیرته خپلو دندو ته ستانه شي.
زما پیغام دا دی چې افغانستان کې ورته امنیتي ستونزې نشته.
په پاکستان کې د اپوزیسیون ګوندونو د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ پر خبرو سختې نیوکې کړې دي. د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره د خبرونې تر پایه راسره ملګرتیا وکړئ. زه نوریاس نوریه د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. پیل د سات په مهمو خبرونو کوو. احمد شیبر دا خبرونه چمتو کړي دي.
په هند کې د سیمې د ملي امنیت د یو شمېر سلاحکارانو په غونډه کې د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت ته اندېښنه ښکاره شوه. طالبانو د داعش د سلګونو غړیو د نیولو خبر ورکړ او د کرکټ د نړیوال جام لومړۍ نیمه پای لوبه نږدې نیم ساعت وروسته پیل شوه. د خبرونو تفصیل. د سیمه ییز امنیت په نوم په نوې ډیلي کې د نننۍ غونډې د پای په اعلامیه کې په افغانستان کې اقتصادي او بشري وضعیت ته اندېښنه ښکاره شوه او ټینګار وشو چې له افغانانو سره بیړنۍ بشري مرستې وشي. د کوربه هیواد هند تر څنګ د روسیې، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغزستان د ملي امنیت سلاحکارانو په دې غونډه کې برخه واخیسته. پاکستان ته هم هند په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار معید یوسف تېره اونۍ وویل چې په دې غونډه کې برخه نشي اخیستلی. د غونډې په اعلامیه کې راغلي دي چې ورته بله غونډه به راتلونکی کال هم جوړه شي. طالبانو د داعش خراسان څنګه د سلګونو کسانو د نیولو خبر ورکړ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل
داعش دلته تر کنټرول لاندې دی، یو ستر ګواښ نه دی. په دې نږدې درې میاشتو کې د دوی شپږ سوه تنه نیول شوي دي.
مجاهد زیاته کړه چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره طالبانو ژمنه کړې ده چې نه په افغانستان کې ترهګرې ډلې پلیشتي او نه به چاته اجازه ورکوي چې د افغانستان له خاورې بهر برید وکړي. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، داعش خراسان څنګه د افغانستان په مختلفو سیمو کې د ځانمرګو بریدونو او چاودنو له لارې په لسګونو ملکیان او یو شمېر طالبان وژلې دي. د افغانستان د ګوښه شوي ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ادعا کړې ده چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت په لسګونو مراجعین د طالبانو له دستور سره سم د پاکستان استخباراتو نیولي دي. ښاغلي صالح نن په خپل فیسبوک کې پرته له دې چې په دې برخه کې شواهد وړاندې کړي دا تور پورې کړی دی. د صالح په باور په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت او په پاکستان کې د افغانستان قونسلګرۍ د پاکستان د آی اس آی په څانګو بدلې شوې دي. موږ هڅه وکړه په دې برخه کې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد نظر واخلو، خو تر دې دمه هغه ځواب نه دی راکړی. پاکستاني چارواکو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. هغه الوتکه چې د امریکا له لوري روزل شوي افغان پیلوټان او یو شمېر نور کډوال پکې و متحد عربي اماراتو ته ورسېده. دا الوتکه تېره شپه د تاجکستان له پلازمېنې والوته. په لسګونو افغان پیلوټان له نږدې درې میاشتو راهیسې د پلازمېنې دوشنبې بهر په یوه استراحت ځای کې په توقیف کې و. دوی وروسته له دې له افغانستانه ووتل چې طالبانو کابل ونیو. په دوشنبې کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وویل چې په دې الوتکه کې 191 افغانان وو چې 143 هغه پیلوټان وو چې په تیرو دوو لسیزو کې امریکا روسلي وو. ټاکل شوی دی چې دا کډوال بیا د امریکا متحده ایالاتونو ته انتقال شي. د لرن افغانستان په نوم د بنسټ اجرایی رئیس پښتنې دورانی د ټال برق بنسټ د 2020 کال د نوي رهبر کلنۍ جایزه واخیسته. ټال برق په ټویټر کې لیکلی دی چې پښتنې دورانی ته د دې لپاره دا جایزه ورکړل شوه چې دی په آنلاین توګه د ماشومانو د زده کړو د خپرېدو لپاره هڅې کړي دي. د ټال برق په ټویټر کې داخلي دورانی ویډیوي پیغام هم خپور شوی دی. دا وایي
موږ په 5 ډیجیټل ښوونځیو او 900 زده کوونکو کار پیل کړ. په تیرو 3-4 کلونو کې مو ډیره وده وکړه چې د انجونو شمیر 0 ته ورسید. یوازې 800 ښوونځي مو لرل، 5 کلیوال ښوونځي مو هم وو. د اګست په میاشت کې مو دا هر څه له لاسه ووتل.
لاسا جرړو خبرونه اوري. د جرمني سفیر اعظم انګلا مرکل نن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته زنګ ووهه او له هغې وغوښتل چې بلاروس پرېنږدي چې له کډوالو د یوې غیر انساني وسیلې په توګه استفاده وکړي. اغلې مرکل په داسې وخت کې دا غوښتنه د روسیې له ولسمشره کړې ده چې پولنډي چارواکي پر پوله د لسګونو کډوالو د نیولو خبر ورکوي. د مرکل ویاند سټیفان سیبرت نن پر ټویټر د سفیر اعظم په وینا ولیکل چې له کډوالو په دې ډول استفاده کول انساني عمل نه دی او د منلو نه دی. مرکل د ولسمشر پوتین څخه هیله وکړه چې د بلاروس پر مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا له خپل اغیزه استفاده وکړي. په روسیو میاشتو کې د منځني ختیځ، جنوبي آسیا او افریقا په زرګونو کډوال په غیر قانوني ډول د بلاروس له لارې د اروپایي ټولنې غړو هیوادو پولنډ، لاتویا او لیتوانیا ته داخل شوي دي. اروپایي ټولنې د بلاروس پر حکومت چې د پروسه شکل له انتخاباتو وروسته یې مظاهرچان وځپل یو لړ بندیزونه ولګول. اروپایي ټولنه اوس الکساندر لوکاشنکا تورنوي چې له کډوالو د یوې داسې وسیلې په توګه استفاده کوي چې له اروپایي ټولنې د بندیزونو انتقام واخلي. د شلو ورونو د کرکټ د نړیوال جام لومړی نیمه پای لوبه نن د متحد عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د انګلستان او نیوزیلند لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. دا لوبه د ازادي راډیو د دې خبري مجلې له پای ته رسیدو سره سم شروع کیږي. د شلو ورونو په دې جام کې انګلستان په الف ګروپ کې لومړی ځای خپل کړ او نیوزیلند په بی ګروپ کې دوهم مقام خپل کړی دی. بلې نیمه پای لوبه د بی ګروپ د اتل پاکستان او د الف ګروپ د دوهم ټیم استرالیا ترمنځ سبا په دوبۍ کې ده. د دې دواړو لوبو ګټونکي به د نومبر په 14 په دوبۍ کې پای لوبه کوي.
خبرنامه له ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا نور خبرونه به هم ولولې د ازادي رادیو په پڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د نوی دلی د غونډې ګډونوالو د افغانستان اقتصادي وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. د هند ملي امنیت سلاکار راجد دوال چې د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیت په نوم جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې وویل دا مهال د افغانستان د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو لپاره د نږدې همکاري او تعامل وخت دی. نوی دلی نن د افغانستان د یو شمېر ګاونډیو او د سیمې هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو د یوې غونډې کوربه و. د دې غونډې ګډونوالو د غونډې په وروستۍ اعلامیه کې په یو باثباته سولیز او خپلواک افغانستان د ټینګار تر څنګ له هیواد سره د مرستو ژمنې هم وکړې. لبلې خوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ترویکا پلس په نوم غونډه کې د ګډون او یو شمېر نور موضوعاتو په اړه له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره نن اسلام آباد ته رسیږي. جزئیات په دې رپورټ کې.
نوی ډیلی کې نن د روسیې او ایران په ګډون د افغانستان د نږدې ګاونډیانو او د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت و سلاکارانو پر افغانستان او د سیمې پر وضعیت خبرې وکړې. روسیې، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، قرغزستان او قزاقستان د هند په مشرۍ د سیمه ییز امنیت په درې مغونډه کې ګډون کړی وو، خو چین او پاکستان ورته له تلو ډډه کړې. دوی په افغانستان کې روان وضعیت او په سیمه کې د ترهګرۍ ورځ تر بلې ډېریدونکي ګواښ اندېښمن کړي. د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیت غونډه کې د هند د ملي امنیت سلاکار اجیت دوال وویل په دې هیواد کې وروستي بدلونونه د سیمې پر وضعیت اغیز لري.
دا زموږ ترمنځ د نږدې سلام مشورو د لا زیاتو همکاریو او د سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ د تعامل او همکارۍ وخت دی. زه ډاډه یم چې زموږ خبرې اترې به ګټورې وي او د افغانستان له خلکو او د ډله ییز امنیت په ټینګښت کې به مرسته وکړي.
د دې غونډې ګډونوالو په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د اقتصادي او انساني ناورین ګواښ او د کډوالۍ نوې څپې ته اندېښنه وښوده او د یو ټولګډونه حکومت جوړېدو او له دې هېواد سره د هر اړخیزو مرستو د غوښتو تر څنګ یې وویل د وضعیت له کړکېچنېدو به تر هغه ډلې ګټه واخلي. د دې غونډې په پای کې خپره شوې اعلامیه کې که څه هم د افغانستان په ثبات او سوکالۍ ټینګار شوی، خو زیاتوي نه باید افغان خاوره د ترهګرو د پټنځای، روزنې، ملاتړ او پلان جوړونې لپاره وکارول شي. د غونډې ګډونوالو په سیمه کې د افراطیت او د نشه یي توکو پر ضد د ګډې مبارزې او همکارۍ غوښتنه هم کړې. په افغانستان کې د نامنې پیښو او د داعش فعالیت د افغانستان نږدې ګاونډیان او د سیمې هیوادونو اندېښمن کړي، خو طالبانو په ځلونو ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ بل هیواد امنیت ونه ګواښل شي. نوې ډیلی داسې مال د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیت غونډه کوي چې تمه ده سبا په اسلام آباد کې هم د ترویکا پلس غونډه جوړه شي. دې غونډه کې امریکا، چین او روسیه ګډون کوي، خو پاکستاني رسنیو د ځنیو چارواکو په حواله لیکلي د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم دې ناستې ته بلل شوی دی. طالبان وایي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر بینن ماخام اسلام آباد ته ورسیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د طالبانو لوړ پوړی پلاوی به له پاکستاني چارواکو او د ترویکا پلس ناستې له ګډونوالو سره وګوري او د نورو مخکنیو ناستو په څار به په سیاسي، اقتصادي او انساني موضوعاتو خبرې اترې وکړي. د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ویان ذبیح الله مجاهد هم نن رسنیو ته وویل د دوی پلاوی به له پاکستاني چارواکو سره د اړیکو پیاوړتیا، اقتصاد، ترانزیت، کډوالو او په ډیورنډ کرښه د تګ راتګ په اړه د اسانتیاو په برابرولو خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم نن یو اعلامیه خبره کړه او په کې یاد موضوعات د خغلی متقی او د هغه د پاکستانی سیال ترمنځ د خبرو اجنډا بللی. تمرا ترویکا پلس غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست هم ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیس پرایس له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان په اړه د بحثونو له دوام خبر ورکوي. هغه پرون رسنیو ته وویل
موږ څه ښکاره او یا هم په خصوصي ډول د پاکستاني چارواکو اورېدلي چې دوی هم غواړي په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې د لږکیو او ښځو حقونو په ګډون له منځه ولاړ نه شي. د افغانستان په اړه د نظر ډېر ورته والی شته. موږ دې خبرو ته دوام ورکوو.
د افغانستان په اړه د سیمه ییزو غونډو جوړېدو زور موندلی، خو تر خواهی دا اندېښنه هم زیږولې چې معلومیږي لا هم د دې هېواد په سر سیمه او نړۍ کې کشمکشونه روان دي.
د افغانستان په اړه د نوې دلی د نننۍ غونډې په اړه مې د سیاسي چارو له پوه او پخواني افغان ډیپلومات عزیز الدین مارش سره مخکې مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د افغانستان پخواني حکومت په پام کې نوې دلی کلک ملاتړی بلل کېده او د طالبانو په اړه د نوې دلی دریسته په پام کې تر اوسه هیڅ طالب پلاوی نوې دلی ته د خبرو لپاره نه دی تللی. نوې دلی د افغانستان روان وضعیت له کومه اړخه ډیر اندېښنه لري؟
د سیمه هیوادونه ټول دې په وخت کې یو اندېښنه لري د طالبانو د راتګ په بنیاد باندې، ځکه دلته یو فکري او مذهبي دولت منځ راغلی ده او طالبانو په فزیکي تور باندې ټول هیواد کې ولکه کړې او دا واقعیت ده. نو بنا د سیمه هیوادونه خامخا د اندېښنې په روایت باندې دوی خپل ګټو ته په کتو سره د خپل د امنیت او د راتلونکي لپاره خامخا غونډه کوي. همداسې مسکو کې غونډه ترسره شوله، په تهران کې ترسره شوله، نن په هند کې او سبا ته پاکستان کې همداسې غونډه دوام لري. خو که چیرې د افغانستان استازي هلته نه وي او یا هم لکه نن چې دلی کې د پاکستان په طالبانو باندې ډېر قوي اثر لري او طالبان هلته اوسېدلي دفترونه درلودل، دا د دا پلاوی هم هلته ګډون نه کوي. نو بنا دغه وخت کې چیرې د افغانستان پلاوی هلته نه وي، د افغانستان وړاندیز هلته نه وي، افغانستان ونه سیکریټ هلته خپل دریز وړاندې کړي، خپل پالیسي وړاندې کړي، زه ګمان کوم دا د افغانستان لپاره ډېر قوي اثر لري.
بله،
او دا به دوی خپل مقاصد خپل پروګرام به مخې ته بیا یې خپل بل سره خپل اندېښنې شریکوي.
مارش صاحب، د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال چې وایي اوس وخت دی چې د افغانستان ګاونډیان او د سیمې هیوادونه په خپلو کې سره له نږدې همکاري وکړي او تعامل ولري، هدف یې څه دی؟ غواړي چې د طالبانو په وړاندې د سیمې هیوادونه او د افغانستان ګاونډیان یو واضح او ګډ دریځ غوره کړي چې تقریبا تر اوسه هم غوره شوی دی. تر اوسه هیڅ یو هیواد د پاکستان په ګډون د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
زه فکر نه کوم چې پاکستان هم داسې په رسمیت اعلان کړی چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. هغه هم تقریبا لکه غیر په رسمیت پیژندو، لکه د دین هیوادونو سفارتونو لا تر اوسه پورې په افغانستان کې څه عمل د ډیپلوماتیک هم کوي، یعنې مذاکرات او خبرې ترسره کوي، قونسلي چارې مختبه وي، ویزه ورکوي، یعنې د بیرغونو لا تر اوسه پورې د افغانستان په خاوره کې راپیږي. مارم برخلاف د عمل د مصر او برخلاف د کنوانسیون د ویانا او شیکاګو د ډیپلوماتیکو اړیکو افغانستان د طالبانو سفارتونو یا استازو په دی په غوډو کې نسته او اړیکې هم نسته او پر رسمیت هم نه پیژندلای. نور اور د هندستان پاکستان د غونډه د بلس مشرانو یا د هیواد مشرانو په کچه باندې هم نه ده، د بارنیو چارو وزارتو په کچه هم نه ده، او یوازې سلاکاران د امنیت سره یا خو
هدف زماده ده مارش صاحب هدف زماده ده چې اجید دوال چوي چې گاونډیان باید په خپل کې نږدې همکاري وکړي او وسم وخت د تعامل دی، یعنی دوی څه غواړي چې دغه اوسنی وضعیت څخه په استفادې خپل اندېښنې هم د افغانستان له گاونډیانو یا د سیمې پر هیوادونو وتپي یا په یو شکل باندې چې هغو اندېښنو ته باید دوی ډېره توجه وکړي، هغه اندېښنې چې نوی ډیلی لري دا کومې اندېښنې؟
اجنډا نه لري، مثلا د افغانستان پکې چې افغانستان په رسمیت وپېژني یا دا اعلان وکړي چې موږ سره اړیکه لرو. په دلته هر څه نن سبا په نړۍ کې ستاندرد شوي دي، یعنی معیارونه معلوم دي، اصول معلوم دي، او هر هیواد معیاري نظامونه لري. په افغانستان کې دوی په دې باندې پوهېږي او معیاري نظام نشته، اساسي قانون وجود نه لري، بنیاد د اساسي قانون نشته. دولت هم اعلان کوي چې موږ موقت وو، دولت چې موږ دایمي نه یو. د دوی اندېښنه خاصتا د افراطیت نه ده، دا اوس لیدل کېږي چې مثلا د داعش ټریک په افغانستان کې لیدل کېږي. یو اندېښنه دا هم ده په هندوستان باندې دې وختو کې اتهام ده کېدای شي داعشان ده کې هند کشمیر د افغانستان ته راځي. سناریو هم بدل شوی ده، د روسیې له خوا اعلان شوی ده کېدای شي امریکا په هندوستان کې عادي جوړی کړي. دغه مسایلو ته په کتو سره کېدلی شي په عامه کچه باندې تاکتیک بدل شوی. د پاکستان او د افغانستان خلک نفرت لري، مثلا ښه تاریخ افغانستان سره نه لري. بیان کېدای شي سناریو بدل شي او د هند له خوا افغانستان ته پروګرام جوړ شي.
لنډه پوښتنه وخت ډیر نه لرو، نن نوی ډیلی د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی، سبا به اسلام آباد، دواړه سیالان دي، دواړه مهم دي د افغانستان لپاره. دا څه معنا لري چې یوه ورځ وروسته بیا اسلام آباد د یوې غونډې کوربه دی؟
دا هر یو ځان مطرح کوي، که چېرې ایران یو عمل کوي خامخا سعودي دا کار کوي، که چین عمل دلته کوي په سیمه کې خامخا امریکا او سره اکثر عمل کوي. همدغه ډول باندې هندوستان یو کوم عمل کوي. پاکستان نه غواړي دغه امتیاز یا دغه فرصت چې غرب د پاکستان ته لاس ورکړي، لکه مجری هیواد په افغانستان کې اجرات کوي او له دې لار نه ګټې او پیسې لاسته راوړي، نو نه غواړي دغه امتیاز هندوستان ته لاړ شي. خامخا به ثبات او ثبات دوی عمل کوي او دوی به دا پروګرام مختبی هغه اجنډا چې په هندوستان کې مختبی هغه به راځي او ځان به مطرح کوي.
د افغانستان په اړه د نوې ډیلي د نننۍ غونډې په باب د سیاسي چارو له پوه او پخواني افغان ډیپلومات عزیز الدین مارش سره مرکه وله. یوې لنډې خبرتیا وروسته به واورئ چې په پاکستان کې د اپوزیسیون ګوندونو د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ پر خبرو چې په افغانستان کې طالبانو ورته زمینه د طالبانو چارواکو ورته زمینه برابره کړې وه سختې نیوکې کړې دي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هم هر ورځ سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه صافه وازی اوریدل شي. په پاکستان کې د اپوزیسیون ګوندونو د حکومت او د پاکستان د طالبانو د تحریک تر منځ پر خبرو سخت نیوکې کړې دي. مخالفو سیاسي ګوندونو مشران وایي باید پر داسې اساسو مسلو په پارلمان کې بحث وشي او د هغې په رڼا کې فیصله وشي. د نومبر پر راتمه یعنی یو ورځ مخکې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د یو تړون له مخې له طالبانو سره د یوې میاشتې لپاره په ډز بندیز صلاح شوې. له پرونه دغه ډز بندیز جاری شوی دی. زموږ همکار د مشال رادیو خبریال پامیر ساحل را سره دی. ساحل صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. که لومړی اوریدونکو ته ووایي چې اوربند تر اوسه ټینګ دی؟
و تر اوسه پورې موږ داسې رپورټونه نه دي ترلاسه کړي چې ګواکې اوربند نه دی ټینګ. البته په قبایلی سیمو کې وخت په وخت نامنه او ځنې پیښې کیږي چې کله کله هیڅوک مسؤلیت نه مني. تر اوسه پورې داسې څه پیښه نه ده شوې چې تحریک طالبان پاکستان دی مسؤلیت منلی وي، خو ظاهرا داسې ښکاري چې اوربند ټینګ دی.
بله، دواړو لورو ویلو چې دغه یوې میاشتې په موده کې به خبرې کوي او کیدای شي چې د خبرې نتیجه ورکړي او اوربند وغځیږي. خبرې پیل شوې؟
تر اوسه پورې خبرې هم نه دي پیل شوې. موږ له حکومتي سرچینو او همداراز د طالبانو ته له نږدې سرچینو څخه چې معلومات ترلاسه کړي دي تر اوسه پورې پلاوی نه دي ورغلي او خبرې نه دي شروع کړي.
د پاکستان د اپوزیسیون ګوندونه ولې په غوسه دي؟ دوی دغه مذاکرات ته په کوم نظر ګوري چې دغه تر اوسه پورې شوي دي؟
د پاکستان د اپوزیشن درې ګوندونو سیاستوالانو چې اوس په پارلمان کې غړیتوب هم لري له مشال رادیو سره آزادۍ رادیو سره خبرې کړې دي او دا یې ویلي دي چې موږ په دې انتقاد کوو چې یو خو پارلمان په اعتماد کې نه دی اخیستل شوی. د دوی وینا دا وه. دویمه مسله دا ده چې په کار دی چې له اساسي قانون سره سم پارلمان د بهرنیو چارو او د کورنیو مهم موضوعاتو په اړه باندې پالیسی جوړه کی او تر هغه وروسته بیا حکومت عمل کړي. عوامي نشنل ګوند چې ملت پاله ګوند دی هغه اعتراض کړی دی. پاکستان مسلم لیگ نون چې دویم لوی ګوند دی په پارلمان کې اوسمهال د اپوزیشن بلکې اول لوی ګوند دی، تر ټولو لوی ګوند همدا دی، او د دین علاوه د پاکستان پیپلز ګوند چې دویم لوی ګوند دی په پارلمان کې هغه دا وایي چې د پاکستان له اساسي قانون سره سم حکومت باید په دغه موضوعاتو باندې لومړی په پارلمان کې بحث وکړي، لایحه جوړه کړي، پالیسی تګلاره جوړه کړي او تر هغه وروسته بیا عملي کړي. نو د دوی اعتراض په دې خبر باندې
کله چې موږ په افغانستان کې د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره د خبرو شاهد وروسته بیا طالبانو سره په افغانستان کې معمولا د بشري حقوقو ډلو او مدافعانو خپل غږ پورته کړ، دا هم د دولتي او مخالفه ډلو د حملو په ترڅ کې په زرګونو ملکان هم وژل شوي دي. د دغه خبرو او د دغه ماقت اوربند په وړاندې په پاکستان کې د بشري حقوقو ډلو کوم اعتراضونه کړي کنه؟
و تر دې مخکې چې د اکتوبر په فایل کې د پاکستان وزیر اعظم د ترکیې ټلویزیون ته ویلي چې موږ له طالبانو تحریک طالبان پاکستان هغه کسان به خو چې وسله کېږدي او د پاکستان اساسي قانون ومني، نو له هغه وخت راهیسې نیوکې روانې دي او اوس هم مظاهرې بلکې تظاهرات هم شوي دي. تر ټولو مهمه مظاهره یا احتجاج د آرمی پبلک سکول په نوم د هغه ښوونځي د ماشومانو میندو او پلرونو او خپلوانو کړې وه چې اوه کاله مخکې تحریک طالبان پاکستان ور باندې د حمله مسؤلیت منلو او په هغه برید کې یو نیم سل کسان وژل شوی او شاوخوا چې پکې زیاتره زده کوونکي وو. نو دغه مور او پلار اوس هم وایي چې تحریک طالبان پاکستان په ډاګه په ښکارا د ډیرو لویو لویو حملو مسؤلیت منلی دی. د باچا خان پوهنتون باندې هم د حمله مسؤلیت منلی وو. نو دوی باید عدالت ته راکش کړل شي او دوی باید ونه بخل شي. نو دغه نیوکې هم روانې دي، انتقادونه هم روان دي.
لنک راته ووایه د افغان طالبانو او د تحریک طالبانو ترمنځ د اړیکو د ډېر نږدې اړیکو ویل کېدل. افغان طالبان په افغانستان کې وخت رسېدلی دي، فکر کوي چې اوس چې دوی په افغانستان کې وخت رسېدلی دي بل اړخ طالبان هم باید په یو ډول باندې په سولیز جوړجاړي کې نظام کې ورګډ شي. څه ویل کېږي سیاسي چارو کارپوهان څه وایي
په نظام کې د ورګډېدو خبره؟ خو شنون کې یا حکومت نه کوي، البته دا وایي چې د تحریک طالبان پاکستان دغه وسلوال چې دي دا به بیرته په ټولنه کې ورجذبوي. په حکومت یا په نظام د ورګډولو خبره تر اوسه پورې نه ده شوې.
ډېره مننه زموږ د مشال رادیو همکار پامل ساحل چې د پاکستان د اپوزیسیون ګوندونو د اعتراض په باب خپل معلومات را سره شریکول. دوی د حکومت او د تحریک طالبان ترمنځ د خبرو د پیل او د ماقت اوربند په اړه انتقاد کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. ما خامنه خبری مجله ان طالبان وای افغان پوځي او ملکی پیلوټان د بیر تخپلو دندو ته استانشي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد نن په کابل کې یوې خبری غونډې ته لټولو پیلوټانو وغوښتل چې په خبرو کې لټولو پیلوټانو وغوښتل چې نورو هیوادونو ته نه ځي بلکې دوی د بیرته خپلې دندې پیل کړي او ورته هیڅ ګواښ متوجه نه دی. نور په دې رپورټ کې
طالبان وایي د افغانستان هوایی حریم د افغان پیلوټانو په خدمت کې دی او خپلو دندو ته راستانه نسی. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد نن چهار شنبه په کابل کې وی خبری غونډې ته وویل دوی د افغانستان د حالاتو د بیرته سمولو لپاره افغان کډرونو ته شدیده اړتیا لري او افغان پوځي او ملکی پیلوټان به بیرته خپلو دندو او مسلکي تخصصي برخو کې وګماري. مجاهد دغه پیلوټانو ته د دوی د امنیت د خوندیتوب
زما پیغام داره چې افغانستان کې ورته امنیتي ستونزې نشته. عمومي بخنه ورته شوې ده. پیلوټان که په پوځي برخه کې وو که په ملکی برخه کې کیدای شي چې بیرته جذب شي او خپل هیواد ته خدمت وکړي. موږ به ورته زمينه برابر کړو. دوی دې نه تښتي. موږ دوی ته بلنه ورکو. هغوی چې تللی دي دا د اندېښنې وړ ده.
خو ښاغلی مجاهد داسې مهال دا خبره وکړه چې په تاجکستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت یو استازي ازادي رادیو ته وویل د سې شنبې شپه نو وخت نږدې 143 افغان پیلوټان چې ډیرای امریکا روزلی و له تاجکستان دریم هیواد ته ولاړل. د افغانستان د هوایي ځواک پیلوټان د اګست په 15 د طالبانو لخوا د کابل تر نیول کېدو وروسته تاجکستان ته ولاړل. دوی تر دې دمه د پلازمېنې دوشنبې په لمن کې په یو استراحت ځای کې په توقیف کې ساتل کېدل. بلخوا ځینو رسنیو راپورونه ورکړي چې یو شمېر هغه پیلوټان چې د افغانستان هوایي ځواک یې دندې ترسره کولې او تر اوسه هیواد کې پاتې دي، د امنیتي ګواښونو له امله پټ ژوند کوي. د افغانستان د ګوښه سوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت پر مهال د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې د افغان هوایي ځواکونو شمیر شاوخوا 2000 ته رسیده چې د ځواکونو په هیواد دننه او بهر لکه امریکا، چک، روسیا، انګلستان، چین، ازبکستان او یو شمېر نورو هیوادونو کې مسلکي او تخصصي زده کړې کړې وي. د دې هوایي ځواکونو په ډله کې لسګونه ښځینه سرتیري او کم شمېر بیا پیلوټان هم وي. دغه شان له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر د پایل پر مهال د افغانستان له هوایي ځواک د ازادي راډیو د راپور پر بنسټ د افغانستان هوایي ځواک 120 الوتکې او هلیکوپټرې درلودې چې د ثابت وزري الوتکو شمیر بیا پکې نه و. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره ډیری د الوتکې طالبانو ته په لاس ورغلې او ځینې یې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال په وروستیو ورځو کې د همدوی لخوا له منځه یوړل شوې. د مخکینی حکومت د هوایي ځواک د مسولینو په خبره چې ازادي راډیو ته یې کړی وي، دوی هغه مهال په ورځني جول له 50 تر 60 پورې پروازونه درلودل چې وسلې او مهمات او دغه شان د افغان ځواکونو وزل سوي او ټاپیان به یې پکې انتقالول. دغه ځواکونو په دې وروستیو 2 میاشتو کې په ځانګړي ډول د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې له هوکړې وروسته د بهرنیو ځواکونو له مداخلې پرته په خپلواک ډول عملیات ترسره کول. خو د چارو شنونکو بیا نیوکه درلوده چې افغان هوایي ځواک څه ډول چې لازم و نه و پیاوړي سوي. د یادونې وړ ده چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو لوتلو د محمد اشرف غنی تر ګوښه کېدو او پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره ګڼ شمېر افغان پیلوټان بېلابېلو هیوادونو ته ولاړل او لا هم په لارو دي چې بېلابېلو هیوادونو ته د پناه غوښتلو په تکل ځانونه ورسوي او یو شمېر نور هم په افغانستان کې دننه دي او له یو ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي.
مخکښې شذې د سیاسي، ټولنیزو، کلتوري او نورو برخو له سرلارو شذو او نجونو سره د هغوی د ژوند ستونزو او بریاو په اړه د خبرونه هر اونۍ د دوشنبه په ورځ له 2 تر 3 بجو په ژوندۍ بڼه خپریږي. مخکښې شذې د پنځشنبه په ورځ د مازیګر له 4:30 تر 5 بجو تکرار خپریږي.
د ازادي رادیو د ماخامنې خبری مجله تاسو په هغو پیغامونو پای ته رسیږي چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو پرې کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم تل خبرو. د همدغو پیغامونو له اورېدو سره زموږ د مجله پای ته رسیږي. زنو ریاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو پام وکړئ د پیغامونو ته.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. زما نوم غټای دی له خوستنا. ګران همکارانو، کزما پیغام نړیوال تور سوال زبر تاسو نه منندوی هم ځکه ماته هر پکت پکت همدا یو خیل را پد تاسو خپل پیغام سپکم. زما نو ستل شوی هم په دې وطن کې یو مکتب و هم دیره باندې باندې کلو زما خیر باندې خاور وړول زه پرې هم نور ژوند ستل شوی هم نور ګرام نه لایم نه کوم لایکی نور د ټیټ سترګو ژوند دی هر څه چې دوی وایي منو به پر رقم ته حالت کوي زغموی خو نور نه کېږي لمانه زه نه غواړم چې خپل کورمې برباد کړم زه هیله لرم زه راتلونکی لرم.
الو السلام علیکم. د شمال له خلکو سږي درس وایي د جنوب د خوای بند کړي ولې ولې د مور دغه پېکېږي سلام.
بختوال شایم مون خود د جرمنی او د ډیره ډیره مننه کو چې د افغانستان ته بیر د سفارتر ولی او د دای د کور بودوی د طالبانو نه مدا غختنه د چې د دای حق قدر عزت وکي او خامې مستای وکي او خپل مرواسیا ونه زوی او منیت وسوتی او مون بیا ډیره ډیره مننه تنه کو د جرمنی حکومت نه چې افغانستان ته سفارتر ولی او د دای رادیو ته ټول تسلیمونه د بختوال شاله طرف
جواد حیران ما د جلال آباد څخه دا د اړو نه وختنه کومه د ازما پیغام ضرور نشته چې په تورخم کې ډیر زیات افغانان د ټول شوی دي او غواړي چې پاکستان ته واوړي او دغه د طالبان د دې سره سخت نه جایزه کوي او هغه کسان چې دوی پیژنې پاکستان ته اړه او غریب خلکو دغه ترور او پنځو ورځې کېږي چې بند پاتې دي دې غمه دې وخل چې طالبان په کنټرول کې پاتې راغلي دي. والسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.